تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری له غرمې نه مخکې لس بجې دي. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو د یو بل یو ساعت خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې خپرونه کې اوری چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د افغانستان لپاره د دوی پالیسي تر ټولو ستره تېروتنه وه. نور مهم رپورټونه او مطالب هم لرو، خو په سر کې زبیر شمن د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت له مهمو خبرونو سره.
جمهور رئیس حامد کرزی په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانستلو څخه ملاتړ اعلان کړ. ټاکل شوی نن د افغانستان د نفتو د استخراج لومړنی قرارداد له یوې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شي، او د افغانستان په ختیځ کې د ایساف درې عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. جمهور رئیس حامد کرزی پرون له یو شمیر کویټي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له پرانستل کېدو سره موافقه لري. ولسمشر دا منلی چې حکومت په سعودي عربستان یا ترکیه کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پرانستل کېدو ته ترجیح ورکوله. د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو له دفتر خبر شوی اعلامیه وایي چې د افغانستان حکومت د سولې د تامین لپاره په هڅو کې جدید یو غوړی ژر تر ژره له مخالفینو سره د خبرو زمینه برابر برشی. جمهور رئیس کرزی ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به ګډوډي نه رامنځته کیږي. د ټینګار کړی چې ناټو تړون باید د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ښه روزنه او تجهیز کې مرسته وکړي او پرمختللې وسلې ورکړي. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې نن به د هیواد د نفتو د وستلو د لومړنۍ پروژې قرارداد له یوې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شي. د قانون وزارت د معلوماتو له مخې د قرارداد د سی این پی سی آی چینایي کمپنۍ سره لاسلیک کیږي. په عین حال کې د قانون وزیر وحید الله شهرانی پرون په سرپل کې وویل چې ټاکل شوی د دې ولایت د انګوت د نفتو کان د وستلو چارې راتلونکي لمریز کال پیل شي. نوموړي وویل چې په راتلونکو څو کلونو کې به د دې کان له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه شي چې د پوهنې او روغتیا په برخو کې به ولګول شي. د لوګر د عینکو مس کان نه وروسته د کانونو په برخه کې دا دویم ستر قرارداد دی چې له یوې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک کیږي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې تېره ورځ د افغانستان په ختیځ کې درې عسکر وژل شوي دي. ایساف ځواکونه په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې دغه عسکر د سړک د غاړې د ماین په یوې چاودنه کې وژل شوي. د دغو عسکرو په وژل کېدو سره په روانه میلادي میاشت کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو عسکرو شمیر درویشتو ته ورسېده. د بغلان پولیس وایي یوه 15 کلن انجلۍ چې ژغورلې ده چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې په یو وزیرخانه کې بندي وه، ناوړه کارونه ترې تاړل شوی وه او هل ټکول کېدله. پولیسو د فرانسې خبري اجانس ته ویلي چې دا انجلۍ سهارګل نومیږي او خپل خاوند یې په وزیرخانه کې بندي کړې وه. د بغلان د پولیسو یو مامور فضل الرحمن فرانس پریس اجانس ته ویلي چې د سهارګل لاس مات دی او روغتون ته رسول شوی ده. د سهارګل مور او پلار پولیسو ته د هغې د لادرکۍ خبر ورکړی و. په پیښه کې د لاس لرلو په تور درې ښځې هم نیول شوي دي. فرانس پریس اجانس وایي چې سهارګل اووه میاشتې مخکې په بدخشان کې واده شوی و او بیا بغلان ته راوستل شوی و. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او 3 پوله، یو اروپایي یورو 4 افغانۍ او 3 پوله، یو استرلینګ پاونډ 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومنه 2.5 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ. اوس پام وکړئ د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د عرب لیگ څارونکي ډله چې پرون د سوریې حمص ښار ته ولاړه وایي چې ښه همکاري ورسره شوې ده. حمص په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ضد د اعتراضونو له عمده مرکزونو څخه دی. د عرب لیگ 50 کسیزې ډلې ویلي چې د حمص لوالي سره یې کتلي دي. دوی له ناکرارو سیمو د پوځیانو د وتلو په شمول د جمهور رئیس بشار الاسد او عرب لیگ ترمنځ د موافقې د موادو د عملي کېدو څارنه کوي. له بله پلوه په حمص کې د رژیم مخالفینو د سه شنبې په ورځ د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. د اعتراض کوونکو د سترو ډلو لخوا د دې غوښتنو ویډیوګانې پر انټرنیټ خپرې شوې دي. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال پرون خبرداری وکړ چې کچیر بهرنیان د تهران د تیلو پر صادراتو بندیز ولګوي نو د فارس په خلیج کې به د هرمز تنګی للارې د تیلو جریان ودروي. د ایران رسمي دولتي اژانس ایرنا د محمد رضا رحیمی له قوله راپور ورکوي چې وایي د بندیزونو په صورت کې به د هرمز للارې یو څاڅکي تیلو ته هم د تیرولو اجازه ورنکړي. د امریکا د انرژي د ادارې د راپور له مخې یوازې په 2009 کال کې د نړۍ یو پر درېمه تیل او نفت لدی سمندری لاره انتقال شوی دی. امریکایی سمندری جنگی کښتۍ هم د دې سیمې د امنیت لپاره ځای پر ځای دي. د روسیې ولسمشر دمیتری میدودیف پرون د کرملین یو لوړ رتبه چارواکی د حکومتي چارو د عصري کولو لپاره د صدراعظم مرستیال مقرر کړ. ویلادی سکای سوروکوف د روسیې د موجود سیاسي سیستم چې تر جدي کنټرول لاندې دی د طرحې جوړولو په خاطر ستایل شوی دی. لږ تر لږه 10,000 اسرائیلیانو پرون په هغه مظاهره کې ګډون وکړ چې هدف یې د ښځو په وړاندې د تبعیض او مذهبي تعصب غندلو. د جمعې په ورځ د اسرائیلو ټلویزیون یو کوچنی انجلۍ ښکاره کړه چې سخدریزو الترا ارتودوکس مذهبي کسانو په دې خاطر چې ظاهرانې مناسب کالی نو واغوستي سپکاوی یې کړی و. دا پیښه د بیت المقدس په جنوب لویدیځ کې د بیت الشمس په سیمه کې چې زیات شمېر اوسیدونکي سخدریز مذهبي خلک دي شوې وه. د سه شنبې په ورځ د مظاهرې یوې ډلې ته په بیت الشمس کې رابلل شوی و. د اسرائیلو ولسمشر شیمن پیرس د مظاهرې ګډون کوونکو ته وویل
ان لایش ات اسخوت لایم
دای وای هیڅ څوک دا حق نه لري چې نجونې تهدید کړي. دا کسان د دې خاورې حاکمان نه دي. موږ ټول د دې خاورې اوسیدونکي یو او هیڅ ډله د یوې سیمې د کنټرول پرېکړه نه شي کولای. د اسرائیل د جمهوري ریاست مقام تر ډیره حده سمبولیک اړخ لري او ولسمشر هڅه کوي چې سیاسي دریځ غوره نه کړي. او فلسطینی ډاکټران وایي چې پر غزه د اسرائیلو په پرونی هوا حمله کې یو تن وژل شوی او یو بل زخمی دی. ډاکټرانو ویلي چې وژل شوی 22 کلن سړی د حملې په وخت کې د جبالیه په نوم د مهاجرینو په یو کمپ کې په رکشا کې سپور و. د اسرائیل راډیو ویلي چې دا سړی د اسلامي جهاد د ډلې غړی و. خود اسلامي جهاد د وسلوالې څانګې مسؤلینو ویلي چې د دوی هیڅ غړی نه دی وشتل شوی. د خبرونو پای
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په تیرو 8 کلونو کې د افغانستان لپاره د دوی پالیسي یوه لویه اشتباه وه او افغان کډوالو ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. دغه راز د افغانستان د بشري حقونو له کمیسیون څخه د 3 تنو کارکوونکو کمشنرانو د ویستلو موضوع هم تعقیبو. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د دولت د وسوالو مخالفانو یو ډله د سولې له پروسې سره یوځای شوې ده. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او اوري چې په پاکستان کې د ژورنالستانو څخه د دفاع یوې ادارې ویلي دي چې پاکستان په نړۍ کې د ژورنالستانو لپاره دوهم تر ټولو ستر خطرناک هیواد دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې درته کور کړی او د ګوډې اچار تفریحي پروګرام لرو. دا ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 100.15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. 13 اونۍ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون 3 تنه کمشنران او کارکوونکي له دندو ګوښه شول او د دې کمیسیون وایي نادر نادری ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزي دی او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون 2 نور کارکوونکي له دندو ګوښه کړي دي. د جمهور رئیس کرزي وایي وروسته وویل دا کسان جمهور رئیس له دندو نه دي لرې کړي بلکې د کار کولو قراردادونه یې نه دي تمدید شوي. پیتریشیا ګوسمن چې د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو او جنگی جرمونو پر رپورٹ کار کړي انټرنیشنل هیرالډ ورسپانه تا تر دې سرلیک لاندې چې په بشري حقوقو باندې د کابل پټه حمله یو مضمون لیکلی چې مهمه برخه ل جناقه علي کوزي اورو.
په افغانستان کې په بشري حقوقو باندې د دغه پټه حمله لوجه لارې بیل شوې. تیرونه په افغانستان باندې د شوروي ځواکونو د يرغل 2 دشمه کلی زو خو جمهور رئیس کرزي د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون چې په هیواد کې یوازینه خورګاندې او په حکومت باندې ښکارا انتقادونه کوي يرغل وکړ. د جمهور رئیس کرزي په دې عمل سره نه یوازې د یو انتقاد کوونکو خوله چپ شو بلکې د تیرو وختونو جنایتونه او حقایق هم تر خاورو لاندې شول. پیټریشا ګوسمن لیکي نادر نادری او احمد فهیم حکیم زکه دند له لاس اور کړی چې دوی د جمهور رئیس کرزی د حکومت لپاره په تیرو کلونو کې د سترګو اغزی ول. دواړو دغو کسانو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو او انتخاباتي درغلیو پر ضد نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي. دوی په داسې وخت کې له کاره ګوښه کړی شول چې په لویدیځ کې خلک د کرسمس او نوي کال په رخصتیو دي او دا عمل د یوې بدې او شومې ارادې ښکارندوی دی. له تیرو څو کلونو راهیسې نادر نادری هڅه کوله چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو د یرغل له وخته د جنګي جرمونو او جنایتونو یو راپور برابر کړي. دا راپور بشپړېدو ته نږدې شوی او ټاکل شوی وه چې په نږدې راتلونکي کې خپور شي. د ورځپاڼې په باور جمهور رئیس کرزی د یادو کسانو په لرې کولو سره غواړي دا راپور له خپرېدو مخکې یو څه نرم شي. ګوسمان په مقاله کې لیکي په افغانستان کې د تیر وخت او جرمونو په اړه خبرې کول د افغان حکومت او د هغه د متحدانو لپاره مروج او معمولی کار نه دی. د جمهور رئیس کرزی په کابینه کې د هغه مرستیالان مارشال محمد قسیم فهیم او کریم خلیلی هم شامل دي او دواړه کسان د نړیوالو بشري حقوقو په راپورونو کې په جنګي جرمونو تورن شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د بشري حقوقو د خپرېدونکو راپور په اړه ورخطا ده او داسې اندېښنې ورسره پیدا شوې چې په راپور کې به په 1990 لسیزه کې د طالبانو لخوا له شوو جنایتونو پرده پورته شي او له دغې ډلې سره د امریکا د سولې خبرو او مذاکرو ته به زیان ورسوي. ګوسمان وایي یو امریکایي چارواکي ورته ویلي د دغه راپور د خپرېدو لپاره وخت مناسب نه دی. امریکایان بیریږي چې دوی له افغانستان څخه د وتلو لپاره د معاملې هلې ځلې کوي او دا راپور به په دوی باندې یو سخت ګزار وي. ګوسمان د وړاندیز په ډول لیکي واشنگتن باید د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواکه کمیسون څخه د ایستل شوو کسانو پر ځای د داسې کسانو په ټاکلو ټینګار وکړي چې د بشري حقوقو د څارنې قوي سابقه ولري او متحده ایالات باید د هغه راپور د خپرېدو هرکلی وکړي چې د تیر وخت په حقایقو رڼا اچوي. د امریکا د بشري حقوقو د ستر مدافع مارتین لوتر کینګ خبرې ته په کتنې د افغانستان لپاره دا مهال ستره تراژیدي او غمیزه د هغو کسانو چوپتیا ده چې د حقایقو د بیان په اړه څه نه وایي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د افغانستان لپاره دوی پالیسی د ادارې د دې ادارې پالیسی تر ټولو ستره تیروتنه وه. په دې ارتباط د کابل لپاره د یو این ایچ سی آر د استازي خبرې د اسوسییټډ پریس اژانس خبرې کړې دي چې جزئیات له فرشتې جلال زیز خبرو.
د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې د افغانستان د نفوس تقریبا څلورمه برخه هغه مهاجرین دي چې له پاکستان او ایران څخه بیرته ستانه شوي دي. په دوی کې زیاتره یا بیکوره دي او یا هم په خرابو کې ترپالونو لاندې اوسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې استازي پیټر نیکولاس وایي چې نړیواله ټولنه بیرته ستنېدونکو افغانانو ته د دې زمینې په برابرولو کې ناکامه شوې چې د ژوند کولو لپاره عواید پیدا کړي. ښاغلی نیکولاس د هغې کړنلارې په اړه چې د ادارې له 2002 کال راهیسې د افغان مهاجرینو د ستنولو لپاره عملي کوي ویلي، موږ اشتباه کړی ده او دا د یونیسیار تر ټولو ستره اشتباه وه. موږ فکر کوو چې که چیرې له بیا ستنېدونکو خلکو سره بشري مرستې وکړو دا به د کوچنیو پراختیايي پروژو لپاره لاره خلاصه کړي. خو د دې چارواکي په وینا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو د عملیاتو له پیل لس کاله وروسته چې څه باندې 5.5 میلیونه افغانان بیرته ستانه شوي دي، اوس د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره د داسې لارو په اړه فکر کوي چې ستنېدونکو ته د دوامدار معیشت امکانات برابر کړي. ټاکل شوی چې په اپریل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره د افغان کډوالو د بیرته ستنولو پر نوې اوږدمهالې ستراتیژۍ د غور لپاره یو کنفرانس جوړ کړي. په دې کنفرانس کې به د ایران او پاکستان استازي هم ګډون ولري. د افغانستان لپاره د دې ادارې استازي پیټر نیکولاس د څرګندونې د سه‌شنبې په ورځ د کابل څخه د باندې په یو شمېر بیرته ستنوسویو کورنیو د غنمو، کمپلو، ترپالونو، زغالو او کالو د ویشلو په وخت کړي دي. د ویلي موږ باید هغو خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستنېږي کارونه پیدا کړو. که چیرې یوه کلي ته 5 سړکونه جوړ سي، یوه بزګر ته یې دا ګټه رسیږي چې په اسانۍ به خپل محصولات د خرڅلاو لپاره مارکیټ ته وړي. خو له تازه ستانه سوي مهاجر سره مرسته نه کوي، ځکه هغه په مارکیټ کې د خرڅلاو لپاره هیڅ نه لري. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د اداره بس ژمی د څه باندې 4.5 زره بیرته ستنوسویو کورنیو سره د ابتدایي ضروري موادو مرستې وکړي. د اسوسییټډ پرس اژانس په حواله د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیچسیار هرې کورنۍ ته د ستنېدو په وخت $500 مرسته کوي. دا پیسې د لارې د کرایې او په افغانستان کې په لومړیو میاشتو کې د ژوند لپاره ورکول کیږي. خو د محمد طاهر په نوم یو دوکاندار چې د بیرته ستنو سوی افغانانو له ډلې د اسوسییټډ پرس ته ویلي، له هغو پیسو چې یونیچسیار یې ورکوي هیڅ هم نه جوړیږي. د ویلی ز خپل وطن ته پستنیدو خوشاله يم، خو زما په کورنۍ کې شلته نه یو ځای دی او له مجبوریت په داس ځای کې وسو چې نه برق لري او نه هم د شاک لپاره پاکی وبلري. ویل کېږي چې څه باندې شپږ پېته زره افغانان روان میلادي کال کې خپل وطن ته ستنستوي دي او 3 میلیونه افغانان چې له یونیسیار سره سبتي لا هم مهاجر دي. په افغانستان کې د امنیت خرابوالی، د کارونو او د سرپناه نشتوالی د بیرته ستنیدونکو لپاره تر ټولو سترې مسئلې بلل کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې استازي ویلي، زیات هغه افغانان چې بیرته ستنستوي په ټولنه کې سم نه دي ځای پر ځای سوي او دا هغه تراژیدي ده چې تر اوسه پورې سترګې پرې پټې سوي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اورې. حمید مومند د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کړې او د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه ځینی مقالو برخې دروروي.
په کابل کې خبردونکو رسپانډن خپل زیاتره مطالب له تور لسخه د ملا عمر د نوم د لری کولو لپاره د امریکا روسي اقدام ته ځانګړی کړی دی. سرنوشت نه دلو تیر رسپانډن د خپل لومړي مخ په کټ سر لیک لیکل چې د امریکا د اف بی آی له تور لسخه د ملا محمد عمر نوم وصل شوی دی. رسپانډن لیکل چې د امریکا د سرګره ادارې په ویب پاڼه کې تر 100 ورځو مخکې پورې د ځینو نورو مطلوبو کسانو ترڅنګ د طالبانو د مشر ملا عمر نوم هم شامل و، خو له 13 ورځې راهیسې دا نوم نه لیدل کېږي. رسپانډن په خپله سرلیکنه کې بیا د امریکا د اقدام ته په اشاره لیکلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جوړجاړې له لومړنیو پړاوونو څخه تیر شوې او اوس په ځینو برخو کې د عملي کېدو په حال کې دی. رسپانډن دا هم لیکلې چې د امریکا دا کار د سولې په هدف وي نو مثبتې پایلې به ولري او دا ځکه چې له دې پرته د سولې خبرې ناشونې دي. ملي باور نه دولتي رسپانې لیکلی چې د ملا عمر نوم خو د امریکا له تور لسخه وستل شوی، خو اوس امریکا ته پکار ده چې د ملګرو ملتونو له تور لسخه د ملا عمر د نوم د لرې کولو لپاره زیاتې هلې ځلې وکړي. رسپانې وړاندې د امریکا دا اقدام مهم بللی او لیکلی چې له دې سره به د امریکا او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته شي او بل دا چې طالبان به په افغانستان کې د خوندیتوب احساس وکړي او د وسلو ایښودلو ته به چمتو شي. رسپانې په افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو هم غږ کړی چې د امریکا د دې اقدام هرکلی وکړي او له دې فرصت څخه د په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کار واخلي. د امریکا د اف بی آی له تور لسخه د ملا عمر د نوم د لرې کېدو په اړه دا پرمختګ په داسې حال کې رامنځته شوی چې د ځینو رسپانو په وینا افغان حکومت به له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره ځینې شرایط وړاندې کړی دی. سرنوشت لیکي چې په دې شرطونو کې په اوربن ټینګار شوی او ویل شوی چې طالبان باید د خبرو لپاره پیژندل شوي کسان مخته کړي. د ورسپانې په وینا د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت لخوا وړاندې شوي ټول 11 شرطونه په کابل کې د بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټیکو ادارو ته هم استول شوي دي. ملیار من ندلو تر ورسپانې لیکلی چې د افغان حکومت ویاندویانو ته سپارښتنه شوې چې پس له دې د طالبانو او پاکستان په خلاف بد نه وایي. د ورسپانې په وینا د ملي امنیت ادارې وایند پس له دې اجازه نه لري چې په خپلو خبرې ناستو کې د طالبانو او پاکستان په خلاف څه ووایي. خو رسپانې وړاندې د ولسمشر کرزي د وایند احمد فیضي په حواله لیکلی چې دا خبر سم نه ده او د ملي امنیت د ادارې خبرې ناستې د دې لپاره ځنډول شوې چې له نورو دولتي ادارو سره همغږي نه وو. هیواد دولتو رسپانې بیا له هیواد بهر او په 13 بیا د امریکا لخوا د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه د افغان دولت دریسته کتنه کړې. رسپانې لیکلی چې افغان دولت د هغو ټولو هڅو ننګه کوي چې د منځګړو په توګه پر مخ بیول کېږي، خو بیا هم شرط دا ده چې د خبرو واک باید د افغان دولت وي. رسپانې دا هم لیکلی چې افغان حکومت غواړي هغه طالب بندیان چې د سولې د خبرو لپاره خوشی کېږي باید د کوم بل هیواد پر ځای افغان دولت ته وسپارل شي. رسپانې لیکي چې افغان حکومت دا هم غواړي چې وسلوال مخالفین باید پرته له کوم قید او شرط د سولې خبرو ته غاړه کېږدي او داسې شرایط د نه وړاندې کوي چې د سولې په وړاندې خنډ شي.
دا ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې اوریدل شي. د ژورنالیستانو د حقوقو یو فعال ادارې په 2011 میلادي کال کې د ژورنالیستانو د ستونزو په باب خپل کلنی رپورټ خپور کړی. په دې رپورټ کې مکسیکو د لومړي او پاکستان د دویمې درجې خطرناک هیواد ښودل شوی دی. د راپور له مخې په مکسیکو کې ژورنالیستان تر ډیره د نشي موادو مافیا یا قاچاقیانو له لورې وژل کیږي او یا ځورول کیږي، خو دا چې په پاکستان کې خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي او دولتي په ځانګړې توګه استخباراتي ادارې په لټ کې څه رول لري، په بېخبر کې د ازادي راډیو خبریال یو شمېر پاکستاني ژورنالیستان پوښتلي او دا رپورټ چمتو کړی.
تسلیم شوی وسلوال مخالفین چې د هرات د والي د وین محیدون نیروی له خوانه طالبان یاد شو د هرات
د ژورنالیستانو له حقوقو څخه د دفاع یوې مخکښې نړیوالې ادارې په 2011 میلادي کال کې پاکستان په ګرد نړۍ کې د ژورنالیستانو لپاره دویم خطرناک هیواد بللی. د پیک په نوم د دغې ادارې د کلنی راپور له مخې په دې کال کې په ټوله نړۍ کې 106 تنه خبریالان او د خبري رسنیو کارکوونکي وژل شوي چې 11 تنه یې په پاکستان کې دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بل هر ځای په نسبت د ژورنالیستانو ژوند له سخت خطر سره مخامخ دی او د بیلابیلو دولتي او نادولتي ادارو، سخت دریځو وسلوالو ډلو او نورو زورواکانو لخوا ګواښل کیږي، ډبول کیږي او ان د مرګ ګواښونه هم ورکول کیږي. په دې راپور کې مکسیکو د ژورنالیستانو لپاره لومړی درجه خطرناک هیواد ښودل شوی، خو یو شمېر پاکستانی ژورنالیستان بیا وایي چې په حقیقت کې پاکستان او په تیره خیبر پختونخوا تر ټولو خطرناک ځای دی. ژورنالیست او ورځپاڼه لیکونکی سلیم ساپای له ازادي راډیو سره په خبرو کې ژورنالیستانو ته د ورپېښو ستونزو یادونه کوي او وایي
دلته خطرات چې دي هغه ډېر اړخونه لري. دلته کې مختلفو مین سټریم سیاسي ګوندونو هم خپل ملیټنټ وینګ ساتلي دي، لکه په کراچۍ کې ایم کیو ایم شو، او بیا دار چې زموږ په ډېرو سیمو کې تر اوسه پورې سرداری نظام دی. بل یو خطر دلته داسې دی چې په نوره نړۍ کې نشته، پتا باندې به کافر فتوا ولګي، پتا باندې به د امریکې د ایجنټ فتوا ولګي، دا ایس آی ایجنټ په دې کې، تا به د بل شي ایجنټ کې.
2011 د نورو کلونو په شان یو خونړی کالو چې په بیلابیلو ځانوژونکو حملو او نورو تروریستي پیښو کې د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر ولسي خلک ټپیان او وژل شوي دي. خو د پېښور پریس کلب پخوانی مشر او د ډیلی پاکستان مدیر شمیم شاهد بیا وایي چې که هم د وژل شویو ژورنالیستانو شمېر د عامو خلکو په نسبت په کراتو ټیټ دی، خو ستونزې تر بل هر چا زیاتې دي.
تاسو ګوري چې کم ځای ته کم اخبار دفتر ته ځئ، نو هغه د اخبار دفتر نه ښکاري، د جیل یو دغه ښکاري، د امنیت له کبله. پریس کلب ته تاسو لاړ شئ، هغه د ګیر چاپیر نه بند شوی دی. د هغې وجه دا ده چې پېښور پریس کلب باندې ځانمرګي برید شو، او دا د دنیا واحد پریس کلب دی، ړومبنی پریس کلب دی چې په هغې سره دا عمل شوی دی.
په دغه راپور کې مکسیکو د نشئی موادو مافیا د پراخو فعالیتونو زور ځواک له امله د دویم ځل لپاره د لومړۍ درجې او پاکستان د دویمې درجې خطرناک هیواد ګڼل شوی، خو پاکستانی خبریالان بیا وایي چې دلته د نورو هیوادونو برعکس د نورو ترڅنګ په خپله حکومتي ادارې ژورنالیستانو ته ستونزې رامنځته کوي. په پېښور کې د سما خصوصي تلویزیون مدیر شوکت خټک په دې باب ازادي راډیو ته وویل
حکومت په دغه سیمه کې غواړي چې معلومات بار دنیا ته نشي لاړ، هغه کنټرول کی. نو هغه کنټرول په دوران کې دا قسم ته لړۍ روانه ده چې په صافیانو باندې صرف د طالب د جنگیالو لخوا خطرې نه دي، بلکې د استخباراتي ادارو لخوا یا د حکومت نور داسې ادارې دي چې هغه غواړي چې معلومات خواره نه شي، هغه معلومات کنټرول کول غواړي، صحافت په ازادۍ هغه لګیا دي، بندیز لګوي. نو دغه وجه ده چې هغه نه هم خطرې دي صافیانو ته یا جرنلستانو ته چې کوم دلته کې کارونه کوي.
سلیم ساپای هم د نوموړي د خبرو په تایید وایي امنیتي او نورې دولتي ادارې د دې پر ځای چې د ژورنالیستانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې له هغوی سره مرسته وکړي برعکس کار کوي.
دلته کې اکثر وخت د دې ځای استخبارات چې دي هغه په خپله باندې چې دی خبریالانو ته خطر جوړیږي. د دې وجه نه لکه نن چې نړۍ په دې متفقه ده او دا حقیقت هم دی چې پاکستان د ټولو ملکونو نه سیوا د ژورنالیستانو لپاره د خطر نه ډک یو ملک دی.
خبریالان شکایت کوي چې په قبایلي سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو او ځایي زورواکانو ترڅنګ د حکومتي چارواکو لخوا هم ځورول کیږي، خو په ښاري سیمو کې بیا تر ډیره د استخباراتي ادارو له لوري ګواښل کیږي چې ډیری مهال دا ګواښونه د تلیفون پر لیکوي او د یوې ناڅرګندې شمېرې نه ورته زنګونه وهل کیږي او ان په مرګ ګواښل کیږي. دوی له پاکستانی حکومت غواړي چې د دغو ستونزو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او لږ تر لږه د استخباراتي ادارو له ګواښونو څخه وژغوري.
آزادي راډیو
د هرات له شینډن ولسوالۍ څخه د مخالف وسلوالو یوه ډله ملکی ژوند ته راوګرځېد. خپلې وسلې په مځکه کې ښودلې او امنیتي لیکو کې د خدمت هوډ کړی. پړی شرفدین سنګزی رپورټ لري.
تسلیم شوی وسلوالو مخالفین چې د هرات د والي د وین محیدون نیروی له خوانه طالبانیت شو، د هرات د ملي امنیت اداره کې خبري اعلانو ته وښوول شو سپکې او درنې وسلې په ځمکه کې ښودې. د والی ویاند ویل د ډلې مشري هم په تسلیمیانو کې شامل ده.
یک گروه 11 نفری از برادران ناراضی ما با 11 میل سلاح دست داشته خود که قبل از این در ولسوالی شنن فعالیت میکردند به برنامه صلح یک جا شدند.
د مخالف وسله والو یو ولس کسیزه ډله د هغوی ولس میل او وسلې او ګڼ شمېر مهمات سره ملکي ژوند ته راوګرځېدل. دوی تیر مهال شینډن ولسوالۍ کې د حکومت ضد فعالیتونه کول. ملکي ژوند ته په راستنېدو به یې هیله شته د هرات کندهار لار امن شي. افغان دولت د مخالفو وسلوالو د پخلاینې لپاره غېږ پرانستي. هیله ده چې نور هغه کسان به هم عادي ژوند ته راستانه شي چې تر اوسه د حکومت مخالفت کې دریځ غوره کړی ده. تسلیم شوي کسانو په تیرو په پښیمانۍ خپلو کورونو ته په راتګ خوښي وښووله. هغوی چې ازادۍ راډیو سره خبرې وکړې امنیتي ادارو کې د کار کولو هوډې لري.
ما از برادر مجاهد خیلی خواهش داریم که اونا بیایی به این ترسی سال بپیوند. از حال انگیزی مهمی بوده که ما بشنیدیم که نیروهای خارجی تا 2014 از افغانستان خارج میشه و روبروی ولایت افغانستان به نیروهای افغان تحویل میدن. من در طوری هم نیروهای افغان یک خدمت.
دوی وی امنیتی لیکو که کار کوو او دی تسلیم های انگیزه مداده چه افغانستان سخه دی ائتلافی ځواکونو د وتلو اعلان وشو. نور نو خپل خلکو او لسره جګړه نه دره و او پاتورونه چې لا هم پغرونو کې دي. هیله ترې لرو چې ملکی ژوند ته پراګرځیدو د هواد بیا رغونه کې ونده وخلی. د هرات د سولې د علي شورا مشر ته به دوی ته هر کلی او د لومړنیو نقدي مرستو ژمنه ورسره وکړه. خبري اعلانو ته یې ویل د روان کال لسره بیا تر اوسه د 21 ډلو په ترکیب کې نږدې 1500 ناراضیان د هرات په کچه ورسره یو ځای او ګڼ شمېر نورو سره د ده په وینا د روغې جوړې خبرې روانې دي. خو باید ووایم چې طالب ویاندویانو له خپلې ډلې دولت د سړیو دوره وختو خبره ونه منله، که څه هم دولتي مامورین په دغه لار کې د ډېرو بریاو ادعاوې لري.
په بلخ ولایت کې د سوداګر او کسبګر مېرمن پروان کال کې د خپل تولیداتو لاسي صنعت د مارکیټ څخه خوښ دي او وایي چې د ځینو توکو تولید او مارکیټ د تیرو کلونو په پرتله 100% کې زیاتوالی موندلی دی. سمیع الله غوښتن پرې رپورټ لري.
په مزار شریف کې کسبګر او سوداګر مېرمنې په دې توانېدلې دي چې خپل لاس اوبدونکو توکو ته په بهر هېوادونو کې مارکیټ فایده او صادر یې کړي. د بلخ ولایت د کسبګرو مېرمنو د ټولنې مشره فهیمه رحیمي وایي چې په دغه ولایت کې تر درې زره زیاتې مېرمنې د سوداګرۍ او د کسبونو د زده کړو په بېلابېلو څانګو کې تنظیم شوي دي او د بلخ ولایت د کسبګرو مېرمنو د ټولنې غړیتوب لري چې په روان کال کې د تیرو کلونو په پرتله د یو شمېر مېرمنو د لاسي صنعت په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی رامنځته شوی دی. د مېرمنو د ځینو لاس اوبدونکو توکو د صادراتو په برخه کې ښه پرمختګ شوی دی. فهیمه رحیمی وایي چې د دغه ټولنې غړې مېرمنې په بېلابېلو برخو کې د ورېښمنو څخه د پارچو تولید، د افغاني جامو، د یخانونو ګنډل، سیمه ییزو جامو، لاس اوبدونکو توکو، ګیلمو او غالۍ اوبدلو کې ښې تجربې ترلاسه کړې دي. د نوموړې په ژبه چې د دغه ولایت زیات شمېر ښځې اوس د لاسي صنعت په بېلابېلو برخو کې د فعالیت کولو پر اساس د خپلې کورنۍ ډېرې اقتصادي ستونزې هواروي. یو شمېر مېرمنې حتی آلمان هېواد ته خپل تولید شوي توکي صادروي او په جرمني هېواد کې د افغاني مېرمنو لاسي صنعت اوس د یوه ښه شهرت څخه برخمن دی. ورځ تر بلې د افغاني مېرمنو د لاس اوبدونکو توکو فرمایشات او اډر زیاتېږي.
در بخش تولید پارچه‌های ابریشمی 100% تا بگویم که ما راضی هستیم که خواهرای ما بسیار دستاورد خوب دارن، حتی خواهر ما با کشور آلمان هم قرار داد.
د ورېښمینی توکو له تولید څخه موږ سل په سلو کې خوښ او تولید یې ښه مارکیټ لري. حتی د دې څانګې د تولیداتو مېرمنې آلمان هېواد ته د صادراتو قرارداد لري. نوموړی زیاتوي د دې تر څنګ د قیمتي ډبرو څخه چې زینتي شیان جوړیږي دوه مدرجه ښه مارکیټ او لاسته راوړنې لرو. مېرمن رحیمی وایي په همدې توګه زموږ خویندې د لاس اوبدونکو توکو، سیمیزو جامو، یخن ګنډلو په برخه کې 60% یې کارونه ښه او له خپلو کارونو څخه خوښې دي. په بلخ ولایت کې کسبګرو مېرمنو د ټولنې لخوا د دغه ولایت د ښځو لپاره د سالم مصروفیتونو د پیدا کولو او د کسبونو د زده کړې د کچې د لوړوالي په خاطر په بېلابېلو برخو کې د پرانستل شوي ورکشاپونو څخه د مریو څخه د ټکرو یا سباتو د اوبدلو د زده کړو په ورکشاپ کې په زده کړو پوخود. محبوبه صدیقي د کسبو زده کړه د کورنیو د اقتصادي ستونزو په هوارولو کې ډېر غوره او حتمی بولی.
دوگری نان می سازیم و دامن های بسیار زیبا می بافیم توسط سیخ جاکت، اسموره، سیخ، لیلون.
د د مریو لایلون څخه د سیخونو په واسطه د ډوډۍ ټکرۍ جوړوو او ښکلې لامنې جاکټونه اوبو. نوموړی وایي د دو میاشتو په اوږدو کې مې ډېر څه زده کړي دي او وروسته له دې به چې کوم شیان او لاسي توکي اوبم د پیسو څخه به یې د کورنۍ په ورځنیو ستونزو کې مرسته کوم، ځکه چې زموږ د کورنۍ اړتیاوې مې ورو د لاسي کراچۍ په چلولو او عوایدو سره نشي پوره کولی. نو زه هڅه کوم چې زر تر زره د خپل لاس اوبدونکي توکي بازار ته وړاندې کړم. د بلخ له د کسبګرو ښځو د ټولنې مشره فهیمه رحیمي وایي چې د تیر کال را په دېخوا د دغه ټولنې د فعالیت څخه تر اوسه څه کم 2000 مېرمنې د کسبونو خاوندانې شوي دي او د خپلې کورنۍ د ورځنیو اقتصادي ستونزو په برخه کې مرسته کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
لس نیم بجې شوي دی. له احمد زبیر شمن څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
جمهور رئیس حامد کرزی ویلی چې حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر له پرانستل کېدو سره موافقه لري. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې نن به د هیواد د نفتو د وستلو د لومړنۍ پروژې قرارداد له یوې چینایي کمپنۍ سره لاسلیک کړي. د ناټو په مشرۍ ایسف ځواکونه وایي چې تېره ورځ د افغانستان په ختیځ کې درې عسکر وژل شوي دي. د عرب لیگ څارونکي ډله چې پرون د سوریې حمص ښار ته ولاړه وایي چې ښه همکاري ورسره شوې ده. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال پرون خبرداری ورکړ چې که چیرې بهرنیان د تهران د تیلو پر صادراتو بندیز ولګوي نو د فارس په خلیج کې به د هرمز تنګی له لارې د تیلو جریان ودروي. لږ تر لږه 10,000 اسرائیلیانو پرون په هغې مظاهره کې ګډون وکړ چې هدف یې د ښځو په وړاندې د تبعیض او مذهبي تعصب غندل و. او فلسطینی ډاکټران وایي چې پر غزې د اسرائیلو په پرونۍ هوایي حمله کې یو تن وژل شوی او یو بل زخمی دی.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه دوه نیوز پروګرامونو کورکلی او د ګوړې اچار ته ځانګړې شوې ده.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. پرونه خبرونه کې لمړی د غوامونو پاک له مطلب لرو چې دوی یو لوګي خلکو ته غنی ستونزې پیدا کړي.
دیوالونه پردې ټول تورایي تور درې میاشت بعد دوه میاشت بعد به موږ کوټې اسپینو هم درسې دي کنه. ده
ورپسې د کورنۍ پاک له خبرې کوو چې خپل ماشومانو نه د نور کورونو حال اخلي.
حتی داسې کیږي چې په کتل سره ورولي ګډ وډ ورته غږیږي پلانکی داسې پلانکی داسې.
په وروستۍ شېبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې. زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې لیدل کېږي د کابل هوا ورځ تر بلې ګرجنه او دودغړنې کېږي، ځکه خو له خلکو سره دا اندېښنه ده چې دوی به څنګه روغ ژوند ولري. د هوا د ککړتیا لاملونه ډېر دي، خو تر ټولو لوی علت یې په حمامونو کې د داسې توکو سوځول دي چې له حده ډېر دود کوي. په پایل کې مو د څو تنو کسانو نظرونه اخیستي چې کورونه یې حمامونو ته نږدې دي.
د اجتماعي نزاکتونو لګان هم هغه اجتماع ته ښه نه دی. د دې لپاره چې هر یو سړی پاسېږي باید یو ښې فضا سره مخامخ شي. او کوم کورونه چې دی امامو سره نږدې، لکه که زه خپل ځان مثال ورکړم، کله چې پاسېږم یو ګرجنې هوا سره مخامخ شم نو ټوله ورځ هم سړی داسې روحن نارامه اوسېږي.
نومه شاجان ده. امام که راول سوزهی، پلاستیک سوزهی، دغه تایرونه سوزهی، دغه شهینه سوزهی کن. کالی اواروله نشی، کلگین خلاصوله نشی، ولی پرده خرابیگی، کوته خرابیگی، توریگی کنه، دغه دیر آقا گی، دود گی. دیر زمد که گو، منگا سونه و تکاو، سونه و پاکاو، دیوالونه پرده طول تورهی، تور. کمیست سر خمده دغه سی تورهی، پریمنتل هر شهی مونگ بانده که گی.
اول زخ پدای نشو هایدیم دیده زوال چه دی موگا کنزای که موگا وسیگو پا در گلزار لامریا کتول که موگا وسیگو یا مارکیت که دیده مخطایو همام دی کوټ څنګه کې چې دا هم بدون دې نه چې د یو کوم شای چې سوځي مثال دغه کوم هغه نشته استاندارد حالت نه لري ځکه چې په ریکې ټیرونه سوځيږي رابر هیڅ خپل موټر ته درې کوم دومره دوت خبرې وي چې حتی د انسان په صحت خود څه کې د جامو باندې هم تاثیر کوي زما خپل جامې وي چې سپینې جامې ما وستي هینې تور رنګ ګرځېدون ته
کله چې موږ د خروالي له مسول کسانو سره د همامونو له عمله د هوا د ککړتیا مسله شریک کړه د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری ویل چې دوی ټول همامونه څاري هغه داسې تنس وځوي چې دوی خلکو ته ستونزې پیښ کړي
تمام روز موزر پیګیری میکنن
ټول ورځ د مسله څېړو چې خلک وايي همامونه را پر سوځوي زغال سوځوي دا خبره موږ هم اوریدلې خو کله چې موږ همامونه لا نګدې نه کتلې دا خبره سمینه دي هغه هغه تو کې سوځوي چې ډیر دود نه کوي څوک وايي چې همامونو لکه بل لستون سره مخ دي ټول همامونه له هغه وسایلو نه کار اخلي چې دود تصفیه کوي ځکه خود همامونو دود هوا نه ککړوي
د کابل خرولې د مارکیټونو د تنظیم رئیس خیر محمد صفدری و چې په کلاکه په همامونو کې د نسمو توکو سوځول او د دود له امله د هوا د ککړتیا موضوع رد کړه خو له خلکو سره د چاپیریال ساتنې د ادارې د طبي زیرمو رئیس سلیمان شاه سلاری هم وایي چې د همامونو د دود دیالوګي له وجې د ټول کابل هوا نه پاکه شوې ده دا چې د خرولې مسؤلین سترګې په پټوي د بیل خبره ده هغه زیاتوي
پینځه وی لوی همومونه دی او دوه سو دی شي سکووی کی پلاستیک رابن سیزی دا ټول دغه سیزی موږ باید خپل خلکو سترګو کې خورې ورغونه چو هر څوک چې د سیوی کدا شورولی وی بل هر څوک دا خبره کوي چې هیڅ ستونزه د همومو دی درک نشته یعنی شو خو کورونه چې دغه همومونه دی دا خبره کوم چې دا په اخر په نتیجه کې تنفسي ناروغي سره مخ وي د سرطاني ناروغي سره مخ وي د زړه د ناروغي سره مخ وي د دماغ په انکشاف نه کوي دا چې شورولي ته وایي چې یعنی موږ د غټل ستونزې حل کړی دی او د خلکو د فلټر په کې لګولې دي یعنی دود هیڅ دغه نه وزینه حمام نه دا ملک او د خر ګل ګلزور وي به هیڅ او کړه نه وي د حمام چښتنون په داسې پیشرفته وسایل او چې هغه د حمام غدود بیرون تووزی او هوا ککرنه کی په باندې تر اوسه پر مجهز شوی نه دی
لسلیمان شاه سلاری نن پوښتلی چې د دوی ادارې د ستونزې د حل لپاره څه کړی دي
موږ یو کمیټه د عالی وسلرو چې د هوا د ککړتیا نه وسوتی چې دغه د وزیر صاحب داخلي ته مشري لوند د کمیټه کار کوي نو د موږ دغه کمیټه چې پر اوس کې خپل وزیر صاحب داخله دی هم دغه کمیټه به دغه ټول امومونه به وګوري کچری و چې هغه د شوروي خبره رښتیا وي په هغه ټول معیارو داسې برابر وي چې د حمام نه بیرون ته هوا نه ککړيږي نو خو بیا دغه کمیټه د خبره تصدیق کړي
د کابل اوسېدونکو اسد الله وایي چې د همامونو له امله د هوا د ککړتیا ستونزه ډېره لویه ستونزه ده که ښاروالي مخاونه نیسي نو ورځ تر بلې به ژوند کول ناشونی شي هغه د حمام له خاوندانو هم غواړي چې له خپلې ګټې سره د لږ پام خلکو هم زړه وخوږوي دا ستېرینې سوځوي چې هوا ککړه کړي
زبرته دا مهمه چې د همامونو کم سیستم د کم توک چې دوی سوځوي نو هغه بعضې داسې کیمیایي مادې اخراجوي چې هغه واضح خبره ده چې موږ تاسو ټولو ته په ضرر تمامېږي دولت مسؤول دی په اوله باندې دا خلکو خو موږ پوهیږو چې دا خلک ولې مسؤلیت نه اخلي دغه شعور لږ کم دی نو منګ باید د خلکو ته قینات ورکول سره سره قانونم په پلي کوچ قانون په پلي نه کوو ناممکنه خبر ده یعنی دسی خلک نه دي چې دوی د مکتب فارغ شوی دي یا د پنتونه فارغ شوی دي او دوی یو امام چي لري دا ډیر عادي خلک دي بل دند ور سره نستر دا کار شروع کړي دي هغه ته دا احساس نکېږي هیڅ امکان نه چې دا احساس وکړي چې دا خلکو په ضرر تمامي که دوی ډیر نه ګټي لګ دي گزاراو کی لګ دي ګټي او ډیر نارواتو کو نه خو دي ګټه نه اخلي لګ دي دا صحیح کارونه باندې نظر وساتي چې خلکو د صحت احساس تم ځان کې پیدا
قدرمنو دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو ویدونکو ماشوم دلم دی لختي پڅیر دی اره خوای چې کګوی کګیګی نو زکه خو کورونه ته پکار دی چې په روزنه کې پوره هڅه وکړي خو له بعد مرغزینی کورونه خپل بچی په لوی لاس داسې روزي چې لوی شي بیرته دوی ته ستونزې پیښوي د بیلګې په توګه ماشوم دی دوستانو کور ته ورلیږي او ورته وایي چې دی غوي د کور دیننه خبري ووري او بیا دوی ته وایي د لهمان وستون کې جميله وایي چې خپل څوځي له داسې ستونزې سره مخ شوې ده
زه خپل سوده په شوې مم د خسته چې د منګه کور کې سو غړلی زه غږېدلم بیا بیرته دلی خپل مور ته ویلی مور په
زنگ راغلی قصه می کړی مثلا ز بخپل خور سره غږیږم ریره می التان استای چې دغه مور می کمه میاده کړی هغه زیاتې وړي د خپل مور ته وای مور به ترازی ما سره جنگ کوي ز خورته وایم چې خلکو د کور نه خبرم را تر وړي چې مور ماته د سویلم خیر ده بچي خیر ده وای مشران دي ته خبره مکه دونه می چورته لی خیر ده بیت می زوی ز غږیدل نه ده نور پیګه چې مور می خبر ته غوونی نه نور تل خپل ساتيري کړی ما شومان خل زانم خبره جوړی سوادم نه لرم زه د خبر باندې فیکمنه
د وردګ وسمه زاهد به د کورنۍ د زده کړې ټیټه کچه او بیکاری د دې لامل بولی چې هغه خپل ماشومان نور کورونو ته لیږي چې خبري ورته راوړي
مثلا د ستنې روړې صدا خلک یو څه مشکل لري نه دی ورغله خو خپل ماشوم نه کیالته هم ماشوم چې بیرته د محفل ختميږي ماشوم کور ته راځي چې ولا پلان کې دا سي پتاب سي دا کیسه وکړله هغه سم د لاسه جګیږي ورځي په کور کې دغه پښتنه کا دغه د پښتنه په منځ کې خو نو شي زی دي زادګي لاسه چې یا تا کا سرخيږي دغه مشکلات تاسو د جګړې په دې ځای کې ختم شو بیا د نارینه وو جګړه شروع کیږي د نارینه وو جګړه په دې کې څه باندې د موږ په کلیو کوڅو کې دا کیسې ډېری دي چې خلک بیکار دي قبل په پیتاو کې خلک وړ کې دي ورته هغه خبره راوړي ته واښ پلانکای سی وی دا معاملې ټول د موږ نه خلک شي حتی دا سکی کې چې په کتل سره ورولې د ماشوم د خبره خستل خوسی نه دي ځکه چې اصلي خبر چې حل تشوي دا هغه نه رسیدلې د یغه ته ګډ وډ مرتګي
د قبل اسن کې سیمین بیا وایي ماشوم چې کوم څه په کوچنی وای کې زده کوي چې لوی شي بیا عادت ګرځیدلې وي نو ځکه ټول عمر هغه کار کوي
خو هغه ماشوم چې کله مخته شو په دغه خبرو باندې سبا ورځ دا ماشوم غټي اول خو خپل دا ماشوم خپل شخصیت د لاس اور کې بل نقص مور پلار ته ده سبا ورځ دا لک غټي یا دا چلی چې کله غټه شي په ورونو خويند په منځ کې اتفاقی لري مثلا اولاد تخپل وي چې هغه دغه شخصي موضوع ده چې بیا راغله لیز وخت چې خبرې کور ته مراره ده کار نه ده دا بد کرده مخصوصا من غوړو ته کور کې تل د خبره کوچه دا کار نه ده ته بیا خراب کړي مثلا چې غټ شي خو اتمن خپل فکر پیدا کوي په مګر وړکی کې مور پلار وظیفه ده د کور راځو چې باید پرې نه دی وړ کله چې بیا یو څوک وي چې دا ماشوم ده دا نه پیږي د دې خبره ول اعتماد کوي بیا غوي چې ماشوم هیڅ کله دروغ نه وي ماشوم خو په دې نه پیږي چې دا شکر ده که بعد هغه چې شی ووري هغه وایي مګر الان چې دا یو کار ده چې خپل چې دا ماشوم غټ شي هغه مور پلار ته یو لوی عذاب
نقیب چې یو پلار دی وایي د ماشوم ذهن دومره کار نه کوي چې خبرې دقیقې درک کړي نو کېدلی شي چې په سمه توګه یې ونشي رسوی په دې ډول هم ګڼې ستونزې رامنځته کېدلی شي
یو خو کوچنی دونه ادراک نه لري چې هغه خبره 100% په واضحه او درسته توګه راوړي فلمونه آموزشي فلمونه چې دغه فلمونه ورته ښکار کوي بل په کتابونو کې پر مثال دغه برخي یا کیسې وي داسې لنډې کیسې د کوچنیانو د پاره چې یعنی کوچنی په کتاب کې وایي چې شیطان یو سی بد سیره لري نو کانی وجددی یو غاشونه وجددی داسې شیطانات سره یو کې داسې یو شایورونه جوړی جوړور زوی می دی دویم شو شارونه دی هغه وای چې ډیره بده خبره ده شیطانت کول سړی به هغه سي بدرنګی کی یا خپل وای
د وردګوستن کې احمد شاه په دې باور دی مشوم چې کوم کار کوي په پایلې نه پویږي به هم کورنۍ مسولیت لري چې غوی له ناسمو کارونو نه منع کړي
ورته دې دونه لري چې زه کله دا کار وکړم نو د دې پایلې به څه وي البته ټولنه چې وایي انسانان سره ټول په یو کلی کې په وګه کې یو د بس تا ګر تکوی نستولاړه کوي د غاړي کې غوسوي نو کله چې تر دې وراره وراره دې تر سره یا د بل غونټي سره جګړه وکا خپل د غاړي کې غوسې کې دی وغټ سیان دی البته
درنو ورجنکو اوس تمثلی ټوټه او روپی تمثلی ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې د فاتحې په مراسمو کې د موبایل زنګ دومره لول پرې دي چې نورو کسانو ته مزاحمت کوي تمثلی ټوټه ما فرشتي مرسلې کله صادق سپین غار ستاری امینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستي
واخزي څومره ټلیفون مې درته وکړ څومره زنګونه مې درته وکړ ټلیفون دې ګلو ولی
و سره خبر نه چې ز پاتیا تکلیلی و
شدر ته وای پاتیا تکلیلی نو ټلیفون یې څکا و چې نه غواړي پریشوي
نو چې پاتیا تکلیلی ټلیفون دی ګول کو
سره یې څه مې کړی وای زه خو په غبل چل نه پیګم څو ورته وای هغه
هغه
سلرزیږي
لرزه کې سایلند
هغه هر بلا چې دا په غو خزر نه پیدم دغه ګول کول را تاسو نه مان ګو ته پکې خو ګول میک
و هم شکر دی چې زه ټلیفون نه لرم په څه عذاب اخته وای
ولی خوری تلفون خو بچه نده
او سره یا بچه خونه ده دیر خشه ده خوچنن دی پپاتیا که لیده لی وی ته به مایرانه پاته سوی وی چې دا څال دی.
ولی څه خبره ده څالو؟
د ګلبیبي خوا کې ته یو زنګ راغی په یو رقم ساز وپکې چې دا زما پښې نه ټینګېدې.
ته خو نه یې ملامته، تا خو پیشنمیږم ډول ته اتڼونه کول.
هلته قرات کېده، هلته د دې زنګ راغی. له شرمه مې نه شاته ورکتلی سوی، نه مې اشاره ورته، تر ما بتره بیا په ټلیفون هم نه پوهېده. دغسې مخې ته نیولی و تکمې وهلې.
نارینه وو کې هم دغسې خلک شته؟
ښه،
او جمعې مانځه ته چې لاړم، شرنګ 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 هغې سر نه زنګ، شرنګ 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 هغې سر نه زنګ. و خدای دې انصاف درکړي چې ته جمعه ته ننوځې، 15 دقیقو د پاره ټلیفون ګول کوي. وایم خورې په دغسې زنګو باندې خپل هغې ټلیفون والا بد ښکاري.
هریانه پاته سم چې دا موسیقي د کومه، دا ساز د کومه، دا ډول د کومه خورالي؟ موږ پاتې ته راغلي که واده ته راغلي؟ ټول یو بل ته سره کتل چې دا څه پېښه سوه.
وای بختورې په بل ویني کم بخت یې په ځان دا دی، تاسې پوه شوئ؟
او سړیه، زه خو بیخي پوه سوم.
موږ خو پوه سو، خو خدای دې وکړي چې ټول خلک په دې پوه سي.
بس خدای دې دې خلکو ته انصاف ورکړي.
الهي امین امین. کې
قدرمنو دوستانو، د کور کلی خبرونه هم دومره وه. که د خبرونې د ښه والي لپاره غواړئ چې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ، نو په کابل کې زموږ پاته ده ازادي راډیو د کور کلی خبرونه، پوسټ باکس 4 لس 1 بیا. په خوست او قندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیره ده 1. په قندهار کې 22 او په جلال آباد کې 4 ده. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. حکومت ویل چې غاز به کیلو 50 یا 60 افغانۍ شي، او که چاله دینر خسارو غړاوه نو قانوني کړنه به ورسره وشي. خو له همدې اعلان وروسته غاز لاتی افغانۍ نه 50 افغانۍ ته پورته شو. ښایي دا به د حکومت او پلورونکو ترمنځ کوم شفر وو. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه لرو.
او په خبرونو کې پند پند خبرونه دغه دي. کابل ښار د بخاریو په لوګیو کې داسې پټ دی لکه حکومت چې د اداري فساد په لوګیو کې دی. د ملي شورا دا دوره دومره بې طرفه ده چې نه د چا په شو غرض لري او نه په بدو، او نه دیرشم عدد نه چې لویه مشورتي جرګه ویریدله، او سی خلک په افتخار سره په موټرونو لګوي. او تر نورو سوالګریو وروسته اوس د لرګیو گدایی هم پیل شوه. د خبرونو خېټي. کابل ښار د بخاریو په لوګیو کې داسې پټ دی لکه حکومت چې د اداري فساد په لوګیو کې دی. بی خبر آژانس خبر را کوي چې له همدې امله اوس کابل ښار ته د لوګیو ښار هم ویل کیږي، لکه حکومت ته چې د اداري فساد حکومت ویل کیږي. خبر زیاتوي چې لوګي د انسانانو سږي او تنفسي سیستم خرابوي، او اداري فساد ټول حکومت او خلق فلجوي. نو چې د یوه ښار او یوه دغه حال وي، هلته به ژوند څه معنا ولري؟ د دې ځواب لا نه دی موندل شوی. د ملي شورا دا دوره دومره بې طرفه ده چې نه د چا په خو غرض لري او نه په بدو. زمونږ بې طرفه خبریال خبر را کوي چې له همدې امله شورا نه کوم قانون پاس کړی او نه هم کوم وزیر برطرف یا تایید کړی دی، آن چې غوږ یې هم نه دی خورولی. خبر زیاتوي چې شورا یوازې دومره غواړي چې خپله موده پوره کړي، او په هر غړي پورې د وکیل پاسوند یا پیشوند ونخلي، او هغه د وکالت تنخوا او نور امتیازات نوش جان کړي. د بې طرفۍ همدا ګټه ده. نو له دې دېرش عدد نه چې لویه مشورتي جرګه ویریدله، اوس یې خلک په افتخار سره په موټرونو لګوي. زموږ 18 خبریال خبر را کوي چې لویه مشورتي جرګه اصل له نه دېرش عدد څخه ویریدله، او نه دېرشمه کمیټه په یو 24 بدله کړه. کنه دومره خوی کولای شوال چه کمیته لعته دیر شو نوی زیادی کری خو خواران ملامت نو چوک ده مشوری نو پکی سره لده چه حکومت ده مشوری ورکولو لپار راغلی و خبر زیادوی چه لعماغ ورزی راهی سی ده نه دیرش عدد قدر او قیمت پا زیادی دو شو او که دایشی پا بلا لوی مشورتی جرگه کی پا ندیرشم کمیته سرو نماچ او رسته خبر دا چه تر نور و سوالگری و رسته ووز ده لرگوی گدایی هم پیل شوه زمون بینوم خبریال خبر را کوی چه ده سوانگ مواد و ترگرانه و رسته ووز زیاتر سوالگر لخبول کراچه و او زرنج موتر سایکلون سره پا کچو که گرزی او ده خلق و دروازه تکوی او چه ده کور خاوند یا خاوند وروزی نو سوالگر پر دیر آجزه سرا ده لرگوی سوال تره کوی اور توایی چه واره واره بچان می لس لپر پسرو کوتو کی ناستی بچان می لیخنی نه لکا پان ریگ دی ده خدای پناما یو چو وچ ده بلوتو لرگی خوراکا خدای بدی پا آخرت کی پا کار در ولی مایرین وایی چه ده دی حکومت تر وزرونو لاندی ده تیلو او گازو ده سوداگرو انصاف نموریو شیانو بی اغسی وی نو ده سوالگر و ام ده حال وی ده خبرونو بیش
ده ارائش اثار اوزور بمو نویلی دلائی ده ده مون پیدر و خیو
و سره یه دانت که دی چه تا ساته لیده خوچا تا یه ورکا
و خزی کاش که للامی کرته وای چه پو اوگو می آچه ولی وای او للام کری می وای چه چوکی نواری نو چنگه کلمه
تا واسه لده پشتانه وکا دا خوایی چه تاسی می نورکا وی
نتکی وایی
و
سه نو پراک چه وقتی رای بار آغلای چه مخ بیرتا جواب کلی او که وایی چه تاسی دا چا کرا ورسه یا ورته وایی چه لور می وکلا دانو نادره دا
چه خبره ما دا خوام دا وایی چه پا کول مزاره کرم او نمی ورکوی
او خزیز ما استا خلور دا خرات معلومه دا چه نه رنگ لری او نه اموانه او لام دی عملی چوک غاری هم نه
مر او تاسی دا کار نویو که نه خلگو لدی بدرنگی ورکری دی
نو چوک لو دتا وای
دا سی وکا چه یو جورا شی جیگ جیگ چپلی ورطر آورا چه پا پشوی که او لورش کارسی
خا
و اوز خواه پخوانی وقتونه نده هر شی پیدا کیجه شه شایسته ویشتان ورطر آورا شه بپر بانه ورطر آورا دستلگو شه شایسته شایسته گاتی دی کلینزونه دی اغو ورطر آورا شه دارایش شیان ورطر آورا او یو جورا شی شایسته جامعه ورطر آورا چو رزی رو صداده ده خرلالا دلور واده دی ورطا جوره بیکم او رسر با بیزم تی بیا وگواره چه در ای بارانو با چال کیجی را بندی
او خزی دغشیان بدیم را بندی را ولی او لدی نبم چه جور نسی
تا چه وایه چه در نور انجنی هم داسی خدای شایست کردی در علیوی چه مخ پریمیزی او مصنوی شانی تری استکلی پخپلی ندکی با سل زر شکر رو باسی
که دغسی وی خور ترابه اولما دا دوم را چه لاره دای دا ندکی لسر زار بیا به پا ولور کی حساب کما
رای اولا خام خا تاثیر کوی
سامه دا سبا تا با خار تاو لرسم او طول شیان با ورطر آولم اوز دی خدای پاک دا خایسته کلی او خجی
شایسته کیجی چرت موا
او خجی لوادن راغلی چه خبری وی
خبری طولی دا ندکی دا شایست وی
دا چه وایی
رشتی ها وایی ما هری شد زراتوی چه دا ندکی دی چرت پوچا کلی و دا دی چرت ساتلی و چه دمرا شایسته شویده
بلا با در تواکه ما دا وو چه کور تر اطلما پا لاره که تونس خان و در اولما او را تویله چه سبا تا زه و میرالم درجو دا لور غختلو تا دی
ما تم چو کسو شدو ویله چه دا لور بده خام خواد ما زوی تراکوی او سنو کرنه دی که برو لکوا
ریختیام دا رایش دیر تاثیر لری بده بلاد
چه تاثیر ندر لودای چو خلیوانی نما چه طول پیسه بی پا رایش ورکوالی
و خجی پا کلی که کم بل واده نسته
واده چه کوی؟
ما ویل کوی چه ندکی تمی ده سنگار نور شیانم را ولی وای چه دازل ده بلده ول سنگار کلی وای که روی باران لیگ نورم زیاد سوی وای
په ډېر پسې مه ګرځه، چې هغه لږ هم پیدا سول شکر وباسه، که نه نتکۍ له ژونده بېزاره کړې وم.
ګوره چې هغه شیان څو ورځې په کور کې هم وکاروې، هسې نه چې کوم ریبار یو ناڅاپه راسي او په اصلي شکل یې وویني.
او دا هم ستاسو دیونه فال. شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدلې میرمنې دي ځانونه له بخارۍ لرې ساتي، ځکه لکله چې لرګي ګران شوي دي د لرګیو کیفیت هم ټیټ شوی او دومره لوګی کوي چې بخارۍ ته نږدې کېدل له تورېدو خالی نه دي. دغه میرمنې کولی شي په کورونو کې او تر دفترونو یا پانتونونو پورې کوم ډول ماسکونه استعمال کړي، ځکه د ښار عوام د اور بلولو تر کوټو پاکه نه ده. یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلې چارواکي دي لږ سر په ګریوان کې ښکته کړي او د دغه غریب ملت په حال زلو خوګوي. داسې دي نه کوي چې هم حکومت ټول د دوی ته او هم د سوداګرۍ ډګرونه، یا د حکومت خوشي کړي سوداګري دي وکړي او یا د سوداګري خوشي کړي حکومت دي ټینګ کړي، هر څه حد لري. دوشنبه
په ورځ گیدلې چارواکي دي د دې غم نه کوي چې څوک به د اداري فساد او یا غلا په تور ونیسي. نیول خو پریدا، آن نوم به هم څوک مطبوعاتو ته ورنکي. دا لس کاله همدا خبرې کیږي چې اداري فساد کوونکي او د مخدره توکیو غټ قاچاقبران به افشا او محکمه شي، خو تر اوسه پورې یو هم نه افشا کړی شو او نه هم محکمه. ټول سرې سترګې ګرځي. سی شنبه
د سی شنبه په ورځ زیږیدلې چارواکي هسې په دوبۍ کې په سوداګرۍ او کاروبار اخته دي. هغه د پخپله جمهور رئیس ورته وویل چې لارې پیدا کوي پیدا یې کړئ، خو دلته په هیواد کې په کار واچوي او بلډینګونه فابریکې پرې جوړې کړئ. چهارشنبه
په ورځ زیږیدلې چارواکي دي د ساتیرۍ لپاره په یو ځل څلورو هیوادونو ته نه ځي، ځکه هم یې لګښت ډیریږي او هم یې وخت ضایع کیږي. ښه دا ده چې د ساتیرۍ اندازه راکمه او د کارو خدمت ور ډیره کړي. وایي دوست باش با انصاف، یعنی غل اوسه خو په انصاف. پنجشنبه
په ورځ زیږیدلې چارواکي دي دې ته نه خوشحاله کیږي چې حکومت د ښه او بد توپیر نه کوي او د چا په خیانت او خدمت پسې نه ګرځي. که حکومت کو نوړون دی وی به خلک خوړانده او کاڼه نه دي. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې دي هر جمعه دوبۍ، تاجکستان او ازبکستان ته نه ځي،
یوه نیمه جمعه دي یو بل ځای هم لاړ شي
چې هغه د خلکو شک خو نه وي پې، ځکه هره جمعه چې سړی دوه درې مشخصو ځایو ته لاړ شي نو خامخا له خلکو سره شک پیدا کیږي چې د څه لپاره همدا یو دوو ځایو ته ځي. ها
ننګر ناشنا برابر کړی و او برخه خستونکي وو عبدالرحمن، عبدالله صمدی، صادق سپینغر، ستاره امینی، هیله زرمتی او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، جلال آباد 4، خوست 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 4.
Oh, oh, oh. ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰